د مشال ریډیو خاغلو اوریدونکو لس بجې شوې دي په پېښور کې. زه بشیر ګواخمو کوربایم. ما سره په دې ګړۍ کې ګلایاز دی، هغه به تاسو د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبرونه به درته وایي. زه به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوم. په رپورټونو کې را سره ګڼ رپورټونه شته دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې سپریم کورټ ته حاضر شوی دی. همدارز ځینې نور رپورټونه هم درته لرو په دې ګړۍ کې. په اخره کې تاسو ته د اتلان خبرونه هم لرو. دا ټول اوریدای شي. پاول ګلایاس ته ورځو او خبرونه ته ورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته حاضر شوی او د مقدمه اوریدنه پیل شوې ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن به د جمعې په ورځ د افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې د پرمختګ او ملاتړ لپاره هندوستان سفر کوي. او افغان چارواکي وایي د هیواد په سویلي برخه کې په دوو بریدونو کې د استخباراتي چارواکي په شمول 14 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته حاضر شوی او د مقدمې اوریدنه شروع شوې ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 9:30 بجې عدالت ته ورسېدو. د توهین عدالت مقدمې سماعت د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې و کسیزه بنچ کوي. سپریم کورټ د این آر او یا د قومي مفاهمتي آرډیننس پر ضد مقدمه کې شوی فیصله نه عملي کولو په اړه وزیر اعظم ته نوټس لیږلی وو. سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې حکومت د سپریم کورټ په فیصلو عمل نه کوي او تر اوسه یې د سویټزرلینډ عدالتونو ته د ولسمشر آصف علي زرداري د اساسو را څرګندولو په اړه خط نه دی لیکلی. نو باید چې وزیر اعظم عدالت ته حاضر شي او خپل سپیناوی وکړي. د وزیر اعظم لخوا وکیل اعتزاز حسن په مقدمه کې دلایل هم ورکوي. وزیر اعظم سره دا وخت په سپریم کورټ کې یو شمیر حکومتي اتحادي ګوندونو مشران او وفاقي وزیران هم موجود دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به د جمعې په ورځ افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې د پرمختګ او ملاتړ راپورته کولو لپاره هندوستان ته ځي. یا د ویچ تیر ورځ امریکا ویلی بو پاکستان ونه غوښتل خاغلی ګروسمن د دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا د بهرانو چارو د وزارت وایاندی وکټوریا نیولند ویلی دا سفر له مخکې څخه پلان شوی بو او د پاکستان د انکار سره کوم تعلق نه لري. د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې د تیر کال د نومبر له میاشتې وروسته هغه وخت ډېری خراب شوې کله چې د ناتو ځواکونو په بمباری کې څلورش پاکستانی فوجیان وژل شول. افغان چارواکي وایي د هیواد په سویلي برخه کې په دوو بریدونو کې د استخباراتي چارواکي په شمول 14 کسان وژل شوي. د هلمند ولایت والی داود احمدي وایي په کجکی ولسوالۍ کې د پولیسو په ګاډي ځانمرګي برید کې وو پولیسوالا او دوه وګړي وژل شوي. ویان زیاتوي دویم برید په نادلي ولسوالۍ کې رامنځته شوه چېرته په ماین چاودنه کې یو استخباراتي چارواکي د دوه محافظ او یو وګړي وژل شوي. بلخوا د کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدي وایي د رواني اونۍ په لومړیو کې ناتو ځواکونو په شمال مشرقي سیمه کې د شپې عملیاتو په ترڅ کې 15 افغان وګړي وژلي. په وژل شوو کسانو کې یو ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. ناتو په یو بیان کې ویلي دا د عملیاتو نه خبر دي او د رپورټونو جاج اخلي. نن صحافیانو په پیښور کې د جرنالیست مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او د خبریالانو ته د تحفظ ورکولو لپاره مظاهره کوي. دا مظاهره د پاکستان د قبایلي خبریالانو د اتحادیې په غوښتنه کیږي. د دې نه وړاندې په شبقدر کې خبریالانو مظاهره کړې وه او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شبقدر کې د دوه روستو مشال ډیو ته ویل
زمو سکیورټی جنسا کزم فوج دی نو هغه مطلب چې ټارګټ دی کزم غ پولیس ته غم ټارګټ دی کزم غ اف سی دا غم ټارګټ ته او کزم غ عوام دی پبلک دی ک جمعهتونه دی او ک منبرګا دی هم ټارګټ دی یعنی زم ټول معاشره ټارګټ ته خو د کی خصوصي تور سکیورټی جنسا او صحافیان زکه ټارګټ چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې اصلي مخ چې کم نه خلکو ته خي.
د مومند سره تعلق لرونکي د وی او ای ډیوا ریډیو خبريال مکرم خان دوه ورځې وړاندې د 400 په شبقدر ضلع کې وسلوالو په ډزو وژلو. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا ویلي د امریکا فوج د ایران پر ضد او په خلیج کې د بحران راپورته کولو لپاره هیڅ قسمه ځانګړي ګامونو تیاری نه کوي. پینټاګون کې د چهارشنبه په ورځ پانیتا ویل د امریکا فوج د ایران پر ضد په مکمله توګه تیار دی. کچری د هارموز تنګې د تیلو تګ راتګ لپاره وتړله. ایران د لانجمن اټمي پروګرام پر سر د امریکا او د دوی ملګرو هیوادونو لخوا د سختو بندیزونو لګولو وروسته ویلي وو چې د هارموز تنګې به د تیلو رسد لپاره وتړي. په دې وروستیو کې امریکا سیمې ته دویمه جنگي جازونو بیړه لیږلي، خو چارواکي وایي دا د معمول خبره ده. بلخوا روس ویلي د ایران پر ضد د غربي هیوادونو بندیزونه د معیشت خرابول دي او دې سره به سیاسي حالات نور هم راوپارلې شي. برطانیه د شروع په ورځ د سوریا یا شام پر ضد د لګول شوي مالي بندیزونو د لا سختولو غوښتنه کړې. امریکا د سوریایي رژیم له بهرو د وسلو د ملاوېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې سوزان رایس وای شام ته وسلې ورکوونکي هیوادونو سره به دا موضوع وڅېړي. سوزان رایس زیاتوي،
Unfortunately, there is not an arms embargo.
لبد مرغاله سوریا سره د وسلو د تجارت په کولو بندیز نه لګول شوی، کوم چې زمونږ په ان په کار وا چې تر اوسه لګول شوی وي. او دا ځکه چې تاسو خو پوهیږئ چې د امنیت شورا ځینو غړو هیوادونو په شمول د روسیې د سکه قسمه بندیزونو له راوړلو سره مخالفت ښودلې ده، حتی له هغه سره هم کوم چې عرب لیگ وارد مخه عملی کړی دی.
بلخوا د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاریویوف غربي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د شام پر ضد فوجي کاروایي نه ډډه وکړي. اوس د کرکټ یو خبر، د پاکستان او انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ په دویمه ورځ پاکستان د اته اتیا منډو برې تر د نه شپږ نوي منډو برې ترلاسه کړی دی. دا د دې سات د مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګولایا څخه اوریدل اوریدونکو په دې ګړی کې درته د نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. نن د پاکستان وزیر اعظم د توهین عدالت په کیس کې سپریم کورټ ته حاضر شو. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر د مکرم خان وژنه غندلې ده.
کوم غوام دی پبلک ټیک جمعهتونه دي او کوم منبرګا دي هم ټارګټ دي، یعنی زم ټول معاشره ټارګټ ده. خو د دې کې خصوصي تور سکیورټی ایجنټس او صحافیان ځکه ټارګټ دي چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې اصلي مخ ته کوم نه خلکو تخي.
په پیښور کې د اړو خزو لپاره یو پناځای جوړ شوې ده. خبر پښتونخوا د خزو د چارو وزیر ستاره ایاز وای
دایلا مونږ داسې یو آرام دې کور جوړ کو چې چرته کې دایته مونږه ټریننګونه مرکو او دای بیا چې واپس دی چې خپل فیملی سره هم کزینو چې سونره په لاس کې او فیملی سره نوم زینو چې اونره لاس کې.
د خبر پښتونخوا د کرکټ ټیم د ننګرهار په دوره ده. د ننګرهار مرستيال والی پاړه وای د دې تر څنګ درته نور رپورټونه او تلان خبرونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د پاکستان وزیر اعظم د توهین عدالت په کیس کې سپریم کورټ ته حاضر شو. موږ سره زموږ همکار ریاض موسی خیل د ټلیفون په لیکل یې غنه به تازه حال اخلو. ریاض ستړی مشه او دار ته وایي چې وزیر اعظم عدالت ته سپریم کورټ ته ورسید.
جی بالکل بشیر گواخ ډیر مننه. د اوسنا شیبګل وړاندې وزیر اعظم عدالت کې حاضر شو. عدالت ته په حاضرې دو کله چې د وطني کم بنچ مشر دی، د جرګې چې کم مشر دی جسټس ناصر الملک، هغه وزیر اعظم ته هرکلی وی او عدالت ته په حاضرې دو د هغه ستاینه هم وکړه. د دې وړاندې د وزیر اعظم وینا وه چې هغه تل د عدالتونو احترام کړی دی او دا د هغې د ټولو لوی ثبوت دی چې زه دلته کې راغلی یم، پخپلا عدالت ته حاضر شوم. د وزیر اعظم وینا وه چې مونږ په دې وجه باندې خط نه دی لیکلی مختلف پنجاب گورنر اغي هم عدالت ته رسیدلی دي او د سکیورټي ډیر سخت تنظیمات شوې دي. جی بشیر
ډیر مننه بستاسو نظر ساتي په دا رپورت باندې. بیا به موږ تاسو سره بیا بیا خبرې کوو. اوریدونکو ریاض مساخیل مورید زمونږ همکار په اسلام آباد کې چې تاسو ته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ ته د وړاندې کېدو په اړه معلومات درکوه.
دا مشال ریډیو دا
رجن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ او زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. اوس هم تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د وژل شوي صحافي مکرم خان عاطف فاتحي له راغلي صوبایي وزیر می افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو پوښت ویلي چې ترهګر اوس منتشر شوی دی او د یوې ادارې لاندې او د یو مشرې لاندې کار نه کوي. هغه د صحافیانو قربانی وستایل او وی ویل چې صحافین زکه وژل کیږي او زکه ورته زیان رسول کیږي چې دوی د وسلوالو او د خلکو چې د امن او د سولې دښمنان دي دغه مخونه بے نقاب کوي. راځي چې د رپورټ ور
د امریکا غک ډیوا رادیو دی وژل شوی خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر اړه د محمد او د شبقدر په شمول د خبر ایجنسی صحافیانو په شبقدر بازار چوک کې احتجاجي مظاهره کړي. دا مظاهری ورستو صحافیان د مکرم خان عاطف کور ته فاتحه له ورغلل او پر دې موقع د صبح خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین فاتحه له راغلو. هغه مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل
کزم فوج دی نو هغه مطلب چې ټارګټ دی, کزم غ پولیس دی هغه ټارګټ دی, کزم ایف سی دی هغه ټارګټ دی, او کزم غ عوام دی پبلک دی که جماعتونه دی او که منبرګا دی هم ټارګټ دی, یعنی زم ټول معاشره ټارګټ دی. خو دې کې خصوصي طور سکیورټی ایجنس او صحافیان زکه ټارګټ دی چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې غ اصلي مخ چې کم نه خلکو ته خي.
او د می افتخار حسین په وینا سوات محمد او په نور قبایلی سیمو کې کدا سي ډلې موجود وي نو هغه وس نشته ده.
د ټول ناول خبره خدای چې د متوازی حکومت ملکان کې ختم شو, که په محمد کې د یو قوت نو هغه په شکل کې پاتې نه دي, که په خیبر ایجنس کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دي, که په درادم خیل کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دي, په ورغزه ایجنس کې په شکل کې پاتې نه دي, او نو د اوس د یو خاص لیدرشپ د لاندې کار کوي. ګینه مولا عمر خو ویل چې امریکای سره می خبر روان دي او امریکا وی زمام روان دي, او مولا عمر ویل چې طالبان دي چې کوم دینو داسې اکټیویټیز نه کوي او دوی بیا هم کوي. د دې مطلب چې د سنټرل کمانډ نه مانی د سپلنټډ ګروپونه دي.
صوبای وزیر زیاته کړه بس د تاسې قوتونو پر ضد به هغوی هره مقابله کوي.
د غرنګ بزنګ صحافیان هم زی داسې بزنګ عوام هم زی داسې بزنګ سکیورټی ایجنس هم ښکار کیږي. نو لحاظ زه خو بس هم دومره ویلی شم چې مونږ په دې یری ګونه په شاکی ګونه مرګ یو ځل دی او د خدای له طرف نه نیټه قبوله منظوره ده. په مرګ به مړه شو خدای خلکو ته لار نه پرېږدو, مقابله به کوو.
له دې وروسته مو د محمد ایجنسی د پرس کلب جنرال سیکرټری لیاقت علي سره خبرې وشوې. نو هغه وویل پرس کلب ته فاتحه لا راتلونکي هر تند دیګه غندنه کوي.
مکرم صاحب شهید په سلسله کې لوی د خل روانې نو پرستا شاعران ادیبان صحافیان سرکاري او غیر سرکاري خلندر خان قبایلي مایدین راځي او خپل تاثیرات عمومي او نوبو کې سه دي رجسټر اوی موټوي او موږ سره په دې رم کې ګروپ پرو شریک دي او پورې پټې موږ لاسون د تاو کړی دی درې ورځې پوره موږ څوک دي.
او د پښتو ادبي کاروان باجوړ یو شاعر غړی قادر خان سیال د مکرم خان عاطف د مرګ غندنه وکړه او وی ویل
صحافیان چې کوم دینو دا د جهالت په تورتمونو کې ډیوی دي او زه د خلکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیوی مو وجنی خدای مکه کچرته دا سیمه دغه شان په تیرو کې نورم راګیره شي نو بیا به مونږ او زمونږ ملک په دې تیرو کې ډوب شي, بیا به زمونږ د خلاصېدو هیڅ امکان نه وي.
او صحافیانو د احتجاج پر دوران د حکومت څخه غوښتل باید د هغوی د حفاظت انتظام دي وشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو له هغه وروسته چې پاکستان و نه غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی ساز مارک ګراسمن دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې که څه هم د مخکې نه پلان شوی نه وه خو نوموړی به د راتلونکي جمعې په ورځ هند ته لاړ شي او د هندي چارواکو سره به د افغانستان د روغې جوړې د بهیر په هکله خبرې وکړي. هارون باچا یې په اړه رپورټ لري.
فرانس پریس ایجانس د امریکای چارواکو په حواله لیکي چې پاکستان ورته ویلي د اوباما انتظامی د غلوړ پوړو چارواکي تر هغې چې د دې هیواد د پارلمان کمیټې له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره کتنه بشپړه کړې نه وي، باید پاکستان ته سفر ونه کړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي ښاغلی ګروسمن به د جمعې په ورځ هند ته لاړ شي چې د ایجانس په خبره ګڼ شمېر پاکستانیان بیا په افغانستان کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ له امله خوشاله نه ښکاري. د یاد وزارت ویان دی وکټوریا نولینډ د واشنگتن خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن هند ته د سفر په ترڅ کې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي، او ټینګار یې وکړ چې موږ غوښتل چې سیمې ته د نوموړي د سفر پر مهال هغه د اسلام آباد له چارواکو سره هم لیدلی وي. میرمن نولینډ دغه را زیاته کړه چې پاکستانیان دا مهال له امریکا سره خپل اړیکو ته په ډېر دقت سره ګوري، او له موږ یې وغوښتل چې د دغې عملیې تر بشپړېدو پورې ورته وخت ورکړل شي، کومه چې ورسره موږ ومنله. نوموړی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د هند حکومت د هڅو د ستاینې په کولو وویل چې دغه هیواد تر دې مهاله له افغانستان سره د څه د باندې $2 بلین مرسته کړې، او ژمن دی چې د افغان سرتیرو او امنیتي ځواکونو د تربیې په پروګرامونو کې هم غټه ونډه ولري. میرمن نولینډ همداراز باور څرګند کړ چې هند د افغانستان لپاره د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په یقیني کولو کې مهم کردار لوبولی شي. فرانس پریس ایجانس لیکي تر هغې وروسته چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مئی په میاشت کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژه، د دې هیواد له امریکا سره اړیکې د کړکېچ ښکار شوې. ورپسې بیا هم د تیر کال د نومبر په 26مه چې د ممندو په قبایلي سیمه د ناټو د هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 پاکستاني عسکر ووژل شول، د دواړو هیوادونو په تعلق کې نور درزونه پیدا شول. پاکستان دا مهال په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکې دوه مهم اکمالاتي لارې تړلې دي، او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکایانو بعد د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو له دوی بیرته اغسته دی. د ایجانس په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه یو د پام وړ شمېر امریکایي سرتیري وباسي، او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت په مشرۍ د خبرو د یوې نوې لړۍ په پیلولو د شاوخوا یوې لسیزې دغې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دغه لړ کې د پاکستان د کردار په اړه اندېښمن دي چې وایي د دې هېواد استخباراتي ادارې د افغانستان دننه له اسلامي افراطیانو سره نږدې اړیکې لري. ټاکل شوی چې د نوې ډیلی له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره د خالی پورس کابل ته لاړ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو اوریدونکو په پاکستان څخه خبرېدونکي او رسپانډا اکسپرس ټریبیون د امریکا د نوې دفاعي ستراتیژي په اړه یو مقاله خبره کړې، او په دې ستراتیژي کې د پاکستان اړوند ځینې خبرې چړل دي. د دې مقاله غټ کې اورو. په یورپی یونین کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې تیره هفته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د دفاع نوې ستراتیژي وړاندې کړه چې پکې راغلی وو امریکا به لږ خو په نوې ټکنالوژي سنبال پرمختللی پوځ ولري چې نه یوازې د القاعده ورسره تړلو ډلو خلاف به خپل پام، بلکې د ډېرې اندازې د تباهۍ د رامنځته کولو وسلو پر ضد او همداراز په خلا کې خپل کار جاري وساتي. لیکوال وایي چې که څه هم د امریکا په دې نوي پلان کې په غیر مستقیمه توګه د پاکستان یادونه شوې، خو دا ستراتیژي به پر پاکستان ډېر اغیز کوي. په مقاله کې راغلي چې امریکا به د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره له پاکستان څخه یوازې ملاتړ نه بلکې ډېره نور مرسته وغواړي. د لیکوال په وینا د اوباما اداره نه د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان پر خلوص او نه هم د دې هیواد د اټومي وسلو پر خوندیتوب باور لري. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې چین د نړۍ د یو لوی اقتصاد لرونکي هیواد په توګه راښکاره شوی، امریکا غواړي د دې هیواد سره د سیالۍ لپاره په ایشیا کې د خپلو ملګرو ملکونو سره اړیکې لا مضبوطې کړي. همدې خبرې ته په پام سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند ته د خپل سفر په مهال د دغه هیواد سره پر اوږدمهاله همکارۍ زور راوړ، او ویل چې امریکا په دې سیمه کې د یو ښه اقتصاد لرونکي او په بحر هند کې د امنیت د برابرونکي هیواد په توګه د هند ملاتړ کوي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د اوباما د ادارې په دې پلان کې د امریکا اقتصادي ستونزو ته په پام سره داسې ښکاري چې امریکا به په راتلونکي کې په دوو جګړو کې د ځان د ښکېلولو پر ځای د لږو پوځیانو په مرسته جګړه کوي، او په دې لړ کې به په خپلو اتحادي هیوادونو ډېره تکیه کوي. د لیکوال په وینا دا د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې که د امریکا اړیکې د چین او یا هم ایران سره خرابېدلې نو پر پاکستان به هم ډېر اغیزه کیږي. لیکوال وایي چې د امریکې د نوې دفاعي ستراتیژي په مسوده کې ځینې خبرې داسې دي چې د پاکستان اندېښنې ته تاییدېدلی شي، او د خطرو په وخت کې لارښوونکي ټکي هم لري. د لیکوال په وینا د دې هر څه له څېړلو وروسته پاکستان باید د خپل اتحادیانو په غیر دوستانه کړنو د جړه پر ځای په کور دننه ښه حکومت ولري او خپل ملی لومړیتوبونه دي په ښه توګه تجزیه کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور زمونږه نه ساته خبرونه دوام لري. په پیښور کې د بیکور او مصیبتونو کې اخته زنانه او ته د سر پټول لپاره د یو پنازه پرانستنه وشو. په دې ځای کې به ضرورت لرونکو خزو ته وړیا خوراک څخه ورکول شي او ځینې هنرونه به هم ورته خول کیږي. خالد خان په ریپورت لري.
د جرمن حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا بیکور او بی اسره زنانو لپاره د دغه لوی کور یا پنازه پرانسته د پیښور په حیات آباد کې وشوه. چرته چې د جرمني حکومت د چارواکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور او د سماجی خیر خیګړې او د زنانو پرمختګ صوبایي وزیره میرمن ستارایاز ملمانو وو. په دې مهال میرمن ستارایاز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت د ډومبې اورز نه دغه اراده وه چې د بیکور او بی اسره زنانو لپاره یو داسې محفوظ سکور جوړ کړی چرته چې د نور اسانتیاګانو سره سره دغه زنانو ته د ګنډلو، دستکاری او نور هنرونو روزنه هم ورکول شي.
زمونږ دا یو شروع نه یو اراده و چې مونږ داسې یو کور جوړ کړو چې دا صرف دانی چې دارالامان دی او بساره خزه چې راشي او غبس چې یو ځل راشي به څوک تاسو نه کوي. مونږ وی چې دای له مونږ داسې یو آرام دی کور جوړ کړو چې چرته کې دای ته مونږه ټریننګونه ورکو او دای بیا چې واپس وی چې خپل فیملی سره هم کزینو چې سونره پلاس کی او
میرمن ستارایا زیاته کړه چې په صوبه کې د زنانو لپاره د یو خاص پنازه یا دارالامان د نشوالي په وجه بې کوره او بې اسره زنانه به اکثر غلط لاسونو ته تللي او د کمی په ځای د دغه زنانو مصیبتونه او ستونزې به نورې هم زیاتې شوې. په دې موقع د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور زنانو ته د حقوق ورکولو او د هغوی ستونزې هوارولو لپاره د خپل حکومت ځینې ګامونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
بیا مونږ څه کوم کوم لګیاو تاسو سملې کوګری مونږ قانون پاس مې د دې نریټر سم ملاویږي د دې څه کوم هراسمنت کیږي هغه او بیا ټول نو چې تاسو بل بورډ به قتل څنګه آلبو ونه خدای فضل تاسو وګورئ چې وات از ګوینګ اون.
په دې مهال د جرمن حکومت یو لور پور چارواکي ډاکټر سټیفن اوسالت مشال ریډیو ته صدارن وویل.
دا very perfect project.
دا یو ډیره ښه پروژه ده. دا به هغه زنانو ته اسانتیاګان ورکوي کوم چې بی اسری وي او سمې سبوتونو کې بوخوي او دلته به د هغوی ماشومان ته هم سهولیات ملاویږي. زما په خیال دا یو ډیر ښه کار دی.
And also for their children and I think it is a very good thing.
دا دغه ټولټر هوم یو زموږه چارواکي شازیه ګل په وینا په دغه مرکز کې به په یو وخت سلور شپېته زنانه ساتل شي او د هغوی د ماشومان د لوبو لپاره به یو جدا حال هم جوړ کړی شوی دی. د دې په وینا په دې پنازه کې به یو زنانه زیات نه زیات شپږ میاشتې د لپاره ساتل شي او دوی به هڅه کوي چې دغه بې کوره زنانه خپل کورنۍ سره ملو کړي او بیا دغه شان د هغوی ستونزې حل کولو لپاره پورا پورا ستړی کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زمنګ نه حساته خبرونه یوري دا په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. ل خبر پښتونخوا څخه ننګرهار ته د کرکټ یو لوبډل ورغلی چې سر لنن څخه بعد د ولایت د غازی امان الله خان نړیوال سټیډیم کې د کرکټ دوستانه میچونه پیلي. دا میچونه به د هغې سیالۍ لپاره تمرینی لوبې چې د فروری په 10 نیټه به په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ کیږي. په دې اړه باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ د منتخب ټیم او د خیبر پښتونخوا ټیم ترمنځ د کرکټ 15 ورځنی دوستانه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې نن د زیارت په ورځ پیلېږي. په دې اړه 13 شپه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې یو غونډه هم جوړه شوې وه. غونډې ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د خراغلاس تر څنګ وویل کدا دوستانه سیالۍ د هرې ډلې په ګټه تمام شي دی خپل ګټه بولي. د وویل
ډیرو درنو میلمنو ته خصوصا د کوزي پښتونخوا راغلو میلمنو ته هرکلی وایم. د دوستانه لوبه چې دلته ترسره کیږي هغه ډېر په خوشحالۍ او په عزت سره ترسره شي او بیا زه یو ځل بیا ما چې کوزي پښتونخوا وګټله او که زمونږ کرکټ لوبه ما ته دواړه داسې فکر وکړه چې دواړه ګټې زموږ خپلې ګټې لکه اوس چې زموږ کوزه پښتونخوا چې موږ یې خپل وجود او تن ګڼو دوی راغلي دي انشاءالله نور به هم راځي د دوی ننګرهار ولایت د ننګرهار ولسونه ټول به د دوی په خدمت کې.
سلاکار وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال چیرمین شاهزاده مسعود ننګرهار ته د پښتونخوا د کرکټ ټیم راتګ د سولې په لار کې یو مثبت ګام وباله. د خبریالانو ته وویل
دا نه یوازې د افغانستان د کرکټ په ګټه باندې بولم بلکې د پښتونخوا د کرکټیانو په ګټه هم بولم ځکه دوی اولین سفر ده چې دوی افغانستان ته کې زه امیدوارم چې په راتلونکو کلو کې دوی کابل کم سفرونه ولري کندهار مزار او قندوز ته هم ولري. د تاریخ په اوږدو کې دغه دوه ملتونه ډېر ښه نیک روابط لرو د دوی په راتګ سره به د موږ په ورتګ سره به د دغه ملتونو ترمنځ نور روابط هم ډېر ټینګ شي او د دواړو خواوو نه به دغه د سولې او د امن د پایدار امن پیغام به هم ورسره نو زه دا د سولې سفیران بولم د هر لحاظ د دوی سفر زه افغانستان ته په ګټه بولم.
د پښتونخوا کرکټ ټیم کوچ سجاد اختر هم وایي چې افغان کرکټ ټیم به د دوستانه لوبو لپاره پښتونخوا ته وروبلي.
افغانستان ټیم دا ټول مونګال ترابلو چې دیمل ترازی پاکستان ته او زمونږ هم دا ډیر خواهش لرو چې ان شاء الله د دې نه پس به مونږه ک افغانستان کرکټ بورډ چې دی مونږه دل ترابلی نو مونږ په خوشاله باندې راځو او په نورو صوبو کې په نورو ولایتونو کې بدل ته مونږه لوبه کوو. د سر بده پاکستان چې کوم کلاړن مونږ سره راځي دا غیب هم کرکټ لک پروموټ کیږي او افغانستان کرکټ به ډیر زیات پروموټ کیږي.
د یادولو ده چې د کرکټ دا 15 ورځنی دوستانه لوبي د هغې سیالۍ لپاره تمرینی لوبي دي چې د فروری په 10 نیټه به د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ په دوبۍ کې کیدونکې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږس په پیښور پوهنتون کې د ځوانانو یو غونډه شوی چې پکې د ځوانانو د رایې یا ووټ د اچولو د اهمیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې شوي. فواد علي شاپي رپورټ لري.
د یونیورسټي آف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوژي پیښور په مین کیمپس کې د یوت فورم پاکستان یو غونډه وشوه چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمونو راغلي ځوانانو ګډون وکړو. د دغې غونډې مقصد په ځوانانو کې جمهوري او سیاسي بیداری پیدا کول وو. په دغه غونډه کې ځوانانو ته د هغوی د ووټ د اهمیت په هکله معلومات ورکړی شول. زاید احساس څوک چې په پوهنتون کې استاد دی او د ځوانانو د ښېګڼې دپاره کار کوونکی یو تنظیم مونږ ځوانان هم چلی د دې غونډې په اکلا مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ د دې غونډې مقصد په پاکستان کې چې کوم سیاسي حل ځلې روان دي په دې کې د ځوان کل رائے معلومول او هغه په دې باندې پویول چې د جمهوریت اهمیت ته او کوم چې درې پارټیانې دي مختلفې په دې سیاسي کشمکش کې د هغه کردار څه دی او څه پکار دی. دې حوالے سره زمونږ غونډه وه.
وحیدالله څوک چې د پېښور پوهنتون په سوشیالوجي ډیپارټمنټ سبق یی وای چې د پاکستان مستقبل د نوی کول پلاس کې دی او دای کوشش کوي چې د کلو باندو ځوانانو ته هم خپل پیغام ورسوي.
مونږ ګورو چې د ځوان کول ډیر زیات تعداد دی او کوم هغوی موبیلایز کو هغوی ته تعلیم ورکو نو هغوی به مختلف محکمو ته مختلف فیلډز ته راشي او د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي.
تاریخ کانوای چې په دنیا کې د ترقۍ معیار بدل شوی دی او صرف نوې کول ملک د ترقۍ په لارې روانول شي.
دغه سره حساب سره چې موږ ونه نوې کول چې کوم نه غاجی کوم ایجوکیشن دا غي دی نغه د زوړ لیول نه لګ په خطر اف روان دي نو که نوې کسان یوت چې کوم نه زاغه مخ کې راشي او دا زړو په ځای غي کار کوي نو زما په خیال چې یو خپل کار خطرې کې سره کوي ځکه چې دا غي ایجوکیشن او کمنټل لیول چې کوم دی دا زړو کسان نه لګ سیوا دي.
دا غونډه کې ګډون کوونکي طالب علمانو وینا وا چې دی به اوس په خپلو کلو او بانډو کې د ځوانانو د رابیدارولو دپاره کار کوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ونه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږس او پلوشه پروگرام نن اوریدلی شئ د خزو په اړه ده. اوس لسنیمې بجې دی په پیښور کې له ګلاس څخه د خبرونو سره ټکی اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی دا توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته حاضر شوه او دا مقدمه اوریدنه روانه ده. دا پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن به د جمعې په ورځ افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې د پرمختګ او ملاتړ پیدا کولو لپاره هندوستان ته ځي. افغان چارواکي وایي د هیواد په سویلي برخه کې په دوه بریدونو کې د استخباراتي چارواکي په شمول 13 کسان وژل شوي. نن صحافیان په پیښور کې د جرنالیست مکرم خان عطیف د وژنې پر ضد او د خبریالانو د تحفظ ورکولو لپاره مظاهره کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینتا ویلي د امریکا فوج د ایران پر ضد او په خلیج کې د بحران راپورته کولو لپاره هیڅ قسمه ځانګړي ګامونو تیاری نه کوي او پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلستان پر ضد لومړی ټیسټ کې د شپږ نوي منډو بری ترلاسه کړې.
له ګلاس خمود خبرونو سره ټکی واردل. اوس هم له انیلا خالد څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو غټ ټکی واره.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې په خیبر پښتونخوا کې پر لپسې د صحافیانو وجنو لوجې دا سیمه ډېره خطرناکه شوې ده. ادارې لیکي چې لا د مشرق نمائنده نصر الله خان افریدی په وجنې کې ککړ خلکو پتا نه و لګېدلې چې د امریکایي چینل ډی وی یو صحافي مکرم خان په جماعت کې د منځ دوران ووجل شو. ادارې مخکې زیاتوي چې باید حکومت د هغه د قتل پوره پوره پلټنې وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته ورسوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د ملک په مختلفو ښارونو کې د واسا ټلیفون یا نورې ترقیاتی ادارې د خپل ضرورت په خاطر په سړکونو او پیاده تللو لارو کې کندې خو وکني ولی بیا د هغې بندولو لپاره څه بندوبست نه کوي کوم چې د سه حادثې وجه جوړېدای شي. ادارې زیاتوي چې نه یوازې په پینډای کې بلکې په خبر خار کې هم د پرانستې خولې ګټرو او کندو شکایات عام دي. باید چې متارکه ادارې په دې لړ کې فوري ګامونه پورته کړي ګنی دا کلاو ګټرې به همدغسې د ولس د مرګ وجه جوړېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د حکومت صدر ته حاصل استثناء لپاره سپریم کورټ سره د رجوع فیصله یقینا د خیارتیا کار دی کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت عدلی سره هیڅ قسم ټکر نه غواړي. ادارې زیاتوي چې بیرسټر اعتزاز احسن دا ویلي دي چې صدر ته استثناء حاصله ده او تر څو چې هغه صدر دی په هغه څه قسمه مقدمه نشي کولی کېدی. ادارې اخیره کې لیکي چې دا د صدر او وزیر اعظم ته د غلطو مشورو نتیجه وه چې د ادارو په منځ کې دومره کشالي جوړې شوې ولی بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده چې حکومت د نازک حالاتو احساس وکړو کوم چې یقینا ملک او قام په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم د نړۍ مطبوعات دراورو. د الجزیره ټی وی ویب پاڼې لیکلي چې د پاکستان کرکټ ته د دې هیواد سیاست حال معلومې دی شي. د پاکستان کرکټ لوبه کې د منفي خبرو سره مثبت خبرې هم موجودې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغیو کې درې چنده اضافه شوې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې ګلایز دراوري.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو مقاله کرکټ او د پاکستان سیاست تر سرلیک لاندې خبره کړي. مقاله کې راغلي چې د کرکټ کارپوهان دود شوی خبره کوي چې کرکټ په هند کې مذهب دی خو د پاکستان کرکټ لوبډلې سره سره د پاکستان سیاسي سماجي او اقتصادي حالت هم خنه دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې نه د پاکستان د سیاست حال معلومې دي شي او دا خبره څرګنده ده. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سریلانکا کرکټ لوبډلې بریډ سره د هیواد د کرکټ لوبې لپاره محفوظ پاتې نه شو. دی بریډ ډېر حیران هم کړل. په دې بریډ کې د مذهبي توندلارو د لاسوهنې خبرې رد شوې. دی بریډ سره د ورپکېتو پر ضد د نوې لارو اختیارولو باندې سوچ شروع شو. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې لیکي د پاکستان کرکټ او د ریاست پرتله کولو کې زیاتره خبرې منفي نه دي بلکې د کرکټ لوبډلې خ اننګز هم لوبولې دي او پاکستان ریاست هم په دې سیمه کې په ځینی وختونو کې د خ لوبي مظاهره کړې ده. د پاکستان کرکټ لوبډله اوس د 13 کروڑ ولس استازیتوب په ریښتیا کوي او هغه ځکه چې اوس په دې لوبډله کې نه یوازې د لاهور یا کراچی لوبغاړي دي بلکې د ټولو سیمو سره تعلق لرونکي په دې کې لوبه کوي. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې زیاتوي چې تر څو به دغه مثبت پرمختګونه پر ځای پاتې شي په دې وروستیو کې د ګین ګرولو لانجه یا لوبه خرڅول یا لوبډلې ترمنځ اختلافات او خبرې رامخېته کېدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ پر مخ زیاتېدونکو کیسونو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې لیکي د کلونو وروستو په 2010 کال کې د پولیو یا ګوزړ په ناروغانو کې کمی راغله او دا شمېره 15 ته راورسېده او د روغتیا نړیوالې ادارې افغانان هیروګان وګرځول، خو تیر کال دا شمېره 3 سیوا شوه او د افغان د صحت د وزارت تر مخه شپږ اویا کسان د ګوزړ ناروغۍ کې اخته دي. د صحت کارپوهان وایي د خبرې نه څرګندېږي چې ډېر زیات پټ د ګوزړ ناروغان هم موجود دي. ورځپاڼې لیکي د کلونو خواري وروستو اوس یوازې د ګوزړ ناروغۍ په افغانستان، پاکستان او شمالي نایجیریا کې پاتې شوی او هر کال په ناروغانو کې اضافه کیږي. بلخوا د صحت نړیوال ادارې وایي هند کې د تیر کال د ګوزړ یو ناروغي هم مخې ته نه دی راغلی او د هیواد د ګوزړ ناروغۍ نه ځان خلاص کړي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان او نایجیریا کې ځینې سخت دریځ علما د ساسکو ورکول د مغربي هیوادونو سازش بلي، خو طالبان په دې کې څه کار نه لري. په افغانستان کې د ګوزړ د ناروغۍ ځینې ټیمونه د طالبانو د مشر ملا عمر لاسلیک هم ځان سره ګرځي چې د پولیو ساسکې ورکولو سره هیڅ قسمه زیان نه کیږي.
د مشال رادیو لړخا تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
د خبرونه د پنځشنبه او جمعې په ورځو ورېدل شي. په داسې حال کې چې ریپورتونه وایي د شام لپاره د ربلیګ ماموریت په دغه هواد کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د روان تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی. برتانیا د شام پر ضد د لګول شو مالي بندیزونو د لا سختولو غوښتنه کړې. امریکا بیا په عین حال کې د شام رژیم ته له بهره د وسلو د ملاوېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. هارون باچا پی رپورټ لري.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې هیواد پارلیمان ته خپل وینا کې ایران او له لبنان څخه فعالیت کوونکي د حزب الله شیعه ډله د سوریا د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره تورن کړل. خاغلی کیمرون ولسمشر اسد د یو بدمرغه دیکتاتور په توګه یاد کړل او د رژیم پر ضد ورلا د بندیزونو د لا سختولو غوښتونکي شو. برتانیا باید د سوریا پر ضد د سفرونو د بندیزونو او د دې د شتمنۍ او د کنګل کولو په لړ کې مشري پر غاړه واخلي. تر کومه چې د سوریا حکومت د ملاتړ خبره ده سو خپل خلک وزپی، نو داسې شواهد مخې ته روان دي چې ښایي ایران ورته په غټ اندازه مرستې رسوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو خارجه وزیران بعد راتلونکي ګل د ورځې په خپله لیدنه کې د سوریا پر ضد د نویو بندیزونو د راوړلو په هکله پریکړه وکړي. د تیرې میاشت راهیسې چې عرب لیګ خپل څارونکي سوریا ته ولېږل سو د غلطه د تاوتریخوالي د خواته کولو په مخه د بشر الاسد حکومت د اقداماتو جاج واخلي. د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو سوریایي یاغیانو ترمنځ نښتو کې د سلګونه سوریانو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. رویټرز جانز د عرب لیګ په حواله لیکلي چې د مشق خای په سوریا کې د یاد سازمان د ماموریت تر یوې بلې میاشتې د غزولو له خبرې سره موافقه شي، خو په عین وخت کې د کتونکو له قوله لیکي چې وایي سوریا ته د عرب لیګ د څارونکو د تک پترس کې یوازې د بشر الاسد حکومت ته یو ډیپلوماتیکي پناه او د لا زیاتو سوریانو د وژلو لپاره وخت ورکړل شوی دی. د یادولو د ملګرو ملتونو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خپل راپور کې وویل د تیرې مارچ له میاشت راهیسې چې په سوریا کې نامنیو سر راپورته کړی، سوریایي ځواکونو څخه د باندې 15,000 خلک وژلي دي. چورپسې سمدستي ورسته د سوریا حکومت ادا وکړه چې د غلطه د فالو ترهګرو ډلو د عملیاتو له کبله 2,000 امنیتي سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی دی. هم په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسین رایس د شورو پر ورځ په نیویارک ښار کې له خبریالانو سره په خبرو کې سوریایي رژیم ته د وسلو د ملاوېدو له کبله اندېښنه وښوده او ډاډ څرګند کړ چې له هر هغه هیواد سره چې سوریا ته وسلې ورکولې به دغه موضوع نیغ په نیغه او په جدیت سره وسیړي. له بده مرغه له سوریا سره د وسلو د تجارت په کولو بندیز نه دی لګول شوی، کوم چې زموږ په اند په کار وا چې تر اوسه لګول شوی وي. او دا ځکه چې تاسو خپوېږئ چې د امنیت شورا ځینو غړو هیوادونو په شمول د روسیې د څه قسمه بندیزونو له راوړلو سره مخالفت ښودلی دی، حتی له هغو سره هم کوم چې عرب لیګ وارد مخه عملي کړي دي.
implemented.
اخو بیا د روسي خارجه وزیر سرګی لیوروف د ماسکو په خبري غونډه کې د امریکا د دې اندېښنو په اړه چې غنې د روسي یوې سمندري بیړۍ سوریه ته وسلې وړي دي د وی پښتنې په جواب کې وویل چې له سوریه سره د تجارتي اړیکو پر مخ وړلو کې حکومت د نړیوالو لوزنامو پوره خیال ساتلی دی. موږ فکر نه کوو چې غنې ضرور دی خپل وضاحت مخې ته راوړو، او دا ځکه چې موږ د نړیوالو موافقتنامو او یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قراردادونو سرغړونه نه کوو. موږ له سوریا سره یوازې د هغه شیانو تجارت کوو په کومو چې د نړیوال قانون له مخې بندیز نه دی لګول شوی. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د قطر هیواد سوریا ته د عربي ځواکونو د لیږدولو وړاندیز کړی، رویټرز اجانس د سوریا د آزاد پوسټ په نامه د دې هیواد د یاغي ډلې د یوه مشر ریاد الاسد له قوله لیکلي چې وایي موږ غواړو چې د سوریا د کشالې د حل چارې دې زموږ د عربي ورونو پر ځای ملګري ملتونه او واړه نړیواله ټولنه په خپلو لاسو کې واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو زموږ نه ساته خبرونه دوام لري. د واشنگتن پوسټ او رسپانه د ایران په اړه خپلې مقاله کې لیکي په دې هواد د خپل لانجمن اټومي پروګرام لوجې د امریکا او ملګری ملتونو د بندیزونو اثرات په سمه توګه مخې ته نه دي راغلي. خو چین چې د ایران دوست هواد ګڼل کیږي ترې د تیلو په اخیستو کې نیم په نیمه کمی راوسته دي. د دې مقالې غټ کې درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې ایران د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د بندیزونو سره مخ دی، د روانې میاشتې د نیمایي پورې چین هم د ایران نه د تیلو اخیستلو کې نیم په نیمه کمی راوسته دی. چین د تیر کال په جنوري کې د دغه هیواد نه اوسطن په یو ورځ کې 15,000 بیرل تیل اخیستل، چې سخت کال په کې د ورځې په حساب 2,500,000 بیرل کمی راوستل شوی. ورځپاڼه د تیلو د اقتصادي نړیوال رپورټونو د ادارې د مشر نیټ کرن د خولې لیکي د چین لخوا د ایران نه د تیلو په اخیستو کې دا تازه کمی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیسو ادایګۍ د شرایطو له وجې مخې ته راغلی، خو په داسې حال کې چې د دغه هیواد نه یورپ هم د تیلو په اخیستو کې د کمی راوستلو اراده لري، د چین لخوا دغه کمی په ایران ډیر سر غورځولې شي. ورسپاڼه د ایران د تیلو په خرڅ کې د ممکنه کمی په حواله د کرن او نور اقتصادي ماهرینو د خولې لیکي ایران تیر کال اوسطن په ورځ کې 2,000,000 بیرل تیل خرڅ کړي، خو د امریکا لخوا د بندیزونو په نتیجه کې سخت کال یورپ د ایران نه 1,500,000 بیرل تیل په کم اخیستلو غور کوي. دا راز د ایران نه جاپان 1,00,000 بیرل او جنوبي کوریا 30,000 بیرل تیل 1,000,000 کم اخیستلو باندې غور کوي، او تر دې حده چې هند هم په روانه میاشت کې زیاتره تیل د سعودي عرب نه اخیستی دي. ورسپاڼه لیکي د امریکا لخوا د بندیزونو لوجې ایران خپل 25% آمدن د لاسه ورکولې شي. د ایران په مرکزی بانک د امریکایي بندیزونو لوجې اوس به زیاتره هیوادونه یا خود ایران نه تیل اخیستل پرېږدي او یا به ترې په کمه بیه غواړي، چې په نتیجه کې به یې د دې هیواد اقتصاد د ډیر لوی زیان سره مخ شي. هلته چین چې د ایران نږدې ملګری ګڼل کیږي د سعودي عرب سره د خپلو تعلقاتو د مضبوطولو هڅه کوي. په دغه لړ کې د چین وزیر اعظم وین جیاباو 13 هفته د سعودي عرب د دورې پر مهال دغه هیواد سره د تیلو صفا کولو په مد کې د 10 بلیون ډالرو تړون لاسلیک کړی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه په اخر کې لیکي که په دې حال کې د تیلو نرخونه اوچتېږي نو په دې لړ کې سعودي عرب ویلي چې دوی به د تیلو مارکیټ ته زیات تیل ورکوي. البته دا هم ویلي چې دوی به د ایران د تیلو ځای نه نیسي، خو د مارکیټ ضرورت به پوره کوي. که سعودي عرب هر سوای خو مطلب دار دی چې د تیلو عالمی نرخ به په بره نه ځي، نو دا راز اقتصادي ماهرین وایي ډیر امکان دی چې په روان کال کې ایران د تیلو د خرڅولو د مسلې سره مخامخ شي.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، هوست
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو زموږ دا او زموږ نور خبر اعلان کوشش کوي چې تاسو ته کرا او سم معلومات برابر کړي. که چیرته تاسو زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو موږ سره خامخا شریک کړئ. ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی قرآن جوړ شوی چې یو خطاط پې د 15 کالو راهیسې کار کړو. دا چې د قرآن دغه نسخه څومره وزن لري او چیرته ایښودل شوی دی دا به د ملیحه میرزاده نه واورو چې دغه مقالې غټ ټکی تاسو ته پښتو کې ژباړلی.
ګارډین ورځپاڼه لیکي یو خطاط 15 کاله لپاره د کار کولو وروسته د نړۍ تر ټولو لوی قرآن تخلیق کړی چې دا ډول دنیا ته وخی. که څه هم د دیرشو کالو راهیسې د جګړې پر مهال د افغانستان غنی کلتور او دودونو ته زیان رسېدلی، خو بیا هم په مکمل ډول نه دی تباه شوی. د کابل کلتوري مرکز چې پکې قرآن پاک پروت دی، 2.28 میټره اوږدوالی او 1.55 میټره سور لري. د افغانستان د حج او د مذهبي چارو وزارت دا د دنیا د قرآن تر ټولو لویه نسخه ګرځولې. د ورځپاڼې په خبره له دې مخکې تیر کال دغه داوه د روس تاتارستان سیمې کړې وه چې یوه لویه نسخه یې ښکاره کړې وه. ګارډین لیکي په افغانستان کې جوړ شوی د دغه قرآن وزن 1500 کیلو دی او 218 پاڼې لري چې پکې د کپړې او د کاغذ استعمال شوی دی. دغه پاڼې بیا د چمړې په پوش کې بندي چې د 3 لک پاوند د ارزښت برابر د 1 ګډانو پوست پکې استعمال شوی دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي دغه خطاط چې محمد صابر خیدری نومیږي، د 9 شاګردانو سره یې په هغه ډیزاین کار کړی چې په خطاطۍ کې د سرو زرو د بیلابیلو رنګونو استعمال شوی. ورځپاڼه د محمد صابر د خولې لیکي چې هغه غوښتل د کتاب د ښایست لپاره ښه او زړه پورې رنګونه استعمال کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د کلتور دغه مرکز چې په 1980 کال کې جوړ شوی و، کورنۍ جګړې، شوروي اتحاد د یرغل په وخت او بیا د طالبانو په حکومت کې ورته زیان رسېدلی و، خو بیا په 2001 کال کې د دې کلتور بانی او د غلور فرخنده زهره نادری چې د پارلمان غړې ده دغه مرکز یې بیرته بحال کړ او ورسره اوس یوه وړوکې لایبرري هم شروع کړې ده. نادری رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دغه مرکز په دې فخر کوي چې یو افغان هنرمند ته دا موقع ورکړي چې د خپل هنر نه نړۍ خبره کړي. دغه په خبره په افغان وګړو کې داسې کسان شته چې د اسلام ښه اړخ نړۍ ته ښکاره کوي. ورځپاڼه د خیدری د خلیلی کې چې کچری بل څوک د دې نه لویه د قرآن نسخه جوړه کړي، نو دی به پرې خوشاله وي ځکه چې دا به د اسلام خدمت وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږسو، لکه مخکې مو چې درته ویلو اتلان خبرونه تاسو ته وړاندې کوو، او په نننۍ خبرونه کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې کاکاجی سنوبر حسین په اړه معلومات راغون شوې دي. دا پروګرام زه تاسو ته جوړوم نن او سبا بیا هم اوریدې شي. راځي چې وایو
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. د دیونی اتلان پروگرام دا ځل انګریزانو څخه د پښتنو د حق غوښتونکي سیاستوال او ولسی مبارز ښاغلي کاکاجی سنوبر حسین په اړه دی. سنوبر حسین مومند د 1989 کال د جنوري د میاشتې په 3 نیټه د پېښور سره نږدې په کاګه وله کلي کې په داسې مهال زیږیدلی و چې په سیمه د انګریزانو قبضه وه. هغه په ښوونځي کې استاد و چې د مزدورانو او دیقانانو له یوه تنظیم څخه یې د انګریزانو پر ضد خپله مبارزه پیل کړه. څېړونکی او لیکوال همیش خلیل چې پر کاکاجی سنوبر حسین یو کتاب هم لیکلی د نوموړي د ابتدایي ژوند په اړه وایي.
هغه خپل کې مخکې استاد و کنه، او هغه استاد په دوران کې بیا د سوشلیست یو کنه، هغه رستم چې کوم رساله وویستل اسلام رساله وه، یا فرض که دی چې تللی و فرض که دغه ته داسې ورته آزاد قبایلو ته هلته کې ډېر جون تیر کړی و کنه.
په هغه وخت کې د باچا خان په مشرۍ د ټولنیزو چارو د سمون او انګریزانو د وتلو لپاره هلې ځلې کوونکې خدایي خدمتګار تحریک ډیر شهرت درلود، او د وخت ډیر مشران په دې تحریک کې شامل وو. خو کاکاجی سنوبر حسین په دې کې ځکه شامل نشو چې نوموړی د عدم تشدد د فلسفې خلاف و، او د انګریزانو خلاف یې په وسلواله مبارزه یقین درلود. څېړونکی حنیف خلیل وایي
مثلا کاکاجی سنوبر حسین مومند ناچاپ ډیر آثار دي، نو هغه هم دي او د هغوی مضمونونه او د هغوی چې کومه رساله وه اصلا د هغې فایل هم ما سره شته، نو ما چې د کاکاجي مضمونونه کتلي دي نو هغې کښې ډېره په واضح طریقه وخت په وخت کاکاجي صنوبر حسین د باچا خان او د هغه د عدم تشدد د فلسفې سخت مخالفت کړی دی.
کاکاجی د عدم تشدد سیاست د وخت او حالاتو مطابق نه غاڼه او د خپل مزاحمتي سیاست د سوچ لرلو لوجې د هندستان د ازادۍ یو نومیالی ستوري سوباش چندر بوش د نوجوان بهارت سبا په نامو تحریک کې شامل شو. لیکوال نور البشر نوید یې په اړه وایي،
بنیادی طور خو لکه دې د زه به ورته د قامي تحریک یو داسې هیرو ووایم، یو داسې اتل به ورته ووایم چې د ده فکر د ده نظر د یو ویښ سیاسي رهبر او د یو ویښ سیاسي اتل نظر و چې هغه په دې خاوره کې د عدم تشدد خلاف هغه خپل یو نظریه وه چې د سوباش چندر بوس د ډلې سره تعلق لرو او یو صفا او یو ډېر ښه سوچا سیاسي سوچ او فکر او نظریاتي سړی و. هغه په دې خبره کې چې د پښتون د یو فکر او د نظر سره تعلق لرو، نو هغه دا و چې هغه دا نظریه وه چې یاره یو سړی د لپلک درکړي نو د هغې هېچېرې دا دغه نه شي کېدی چې ته دې ورته بل مخ ونیسي، بلکې د هغه د یو مزاحمتي سیاست سره تعلق لرو. په دغه حواله باندې هغه ټول عمر د یو مزاحمتي سیاسي رهبر په تور باندې خپل سیاست هم کړی دی، خپل صحافت هم کړی دی او خپل شاعري هم د یو مزاحمتي شاعر په حیثیت باندې کړی ده.
نوجوان بهارت سبا ته د کاکاجي صنوبر حسین د ننوتلو په اړه حنیف خلیل وایي،
د کاکاجي صنوبر حسین یو تنظیم جوړ کړی و چې د هغې نوم و تنظیم نوجوانان سرحد، او بیا هغې کې په هغه تنظیم کې خو صرف اصلاحي سماجي خبرې وې، خو بیا دا لږ وسیع کړو لوی کړو او سیاسي شکل یې ورکړو او د هغې نوم یې جوړ کړو نوجوان بھارت سبا. نو نوجوان بھارت سبا د هند په سیاست کې یو اهم سیاسي تنظیم و چې د زموږ د سیمې نه پکې یو عبدالرحیم پوپلزی یو اهم سړی و او کاکاجي صنوبر حسین مومند هم یو اهم سړی و، او بیا ور سره به هغې خپل سیاسي حل غلم جاري ساتلی، خو د نوجوان بھارت سبا د سوري لاندې هغې خپل سیاست کولو.
کاکاجي صنوبر حسین په ډېرو سختو حالاتو کې ځینې مجلې او رسالې چاپ کړې. دا مجلې به د انګریزانو لخوا وخت په وخت بندېدلې، خو کاکاجي صنوبر حسین مومن همت نه بایلو او بیا بیا به یې د دې مجلو چاپول شروع کول. حنیف خلیل یې په اړه وایي،
کاکاجي صنوبر حسین چې کومې مجلې وې نو هغه خو په ډېرو مشکلاتو کښې دا کارونه کړي دي او دا مجلې چاپ کړي، ځکه چې 18 کاله خو کاکاجي صنوبر حسین جلا وطن و، د انګریز د سرکار نه پټ و، مفرور و او په قبایلي سیمو کښې به خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. بیا د قبایلي سیمو نه هغه د خپل سرګرمو سره سره د صحافت د لارې هم د پښتنو خدمت کول غوښتل، او په صحافت کښې د هغه چې د قبایلي سیمو نه کومې رسالې خورولې په هغې کښې په 1920 کښې هغه یو رساله شروع کړه چې د هغې نوم سیلاب و، او په سیلاب سره سره بیا هغه چې کومې رسالې چلولې چې کوم اخبارونه نو په هغې کښې شوله رساله و شوله، او بیا وروستو هغې بیا یو ادبي مجله چلوله چې د هغې نوم و اسلم. نو دا اسلام ادبي مجله و، دغه ړومبی چې کوم د هغې کار و هغه سیاسي او صحافتي او د انګریز خلاف د هغې د جدوجهد دپاره دا رسالې و اخبارونه هغه چاپ کړل.
خو همیش خلیل چې هغه مهال د باچا خان په مشرۍ په خدایي خدمتګار ګوند کې و وایي چې دا اخبارونه او مجلې ډېرې کمزورې وې.
اخبارونه هم دومره نو رساله هم دومره نه وه، رساله خو چې کومه وه د نوی ملګری وه زه سره تللې وه آزاد قبایلو ته، که نه څه وخت ګرفتاری آرډر وشو که نه نو جی لاړ وتښتېده،
دې درې څلور کسان د دې زمستري وي نو هغه کې یو صاحبزاده اسلام وکړه چې اسلام هلته هغه پته نشته چا وویشتو بیا دې ورسره لاړ جلال آباد ته علاج بوتلو لرې لیکن علاج یې نه شو هغه شهید شو چې بیا دلته کې راغ نو بیا هغه د هغه په یاد کې دا رساله وویشته اسلام نو هغه هم چې تاسو دا وګورئ که نه د هغه رساله م وګورئ یا د هغه ایډیټوریل کوم لیکلي دي یا اغل تک کی کم اغه شولا اخبار کی با دی کی آزاد قبیلو کی کم مزامین د کول اغه دی کی دوباره ری پرنٹ کړی دی کنه نو ما دوباره به چاپ کوله یره د خدغه یو دغه وکنه ما تاسو ویلی اغه یو کال چریدل و زیات نه چریدل کنه یو دولس غنی وته یو د اسلام او هغه شوله چې نو هغه خو مونږ نوی ته نه خبر کیا په آزاد قبایلو کې وسته دغه راځي او دا سیلاب اخبار کې کوم نو دا مدیر یو بل دا څوک صاحبزاده سه بولا هغه مدیر یو کنه هغه دغه کولو خو لکه ود دی یعنی د دې د پاټه د رساله او د خپل نظریات په کې په پیش کول او کول په پوښتنه کړه یره فایده خو زه کنه کولا چې یعنی اس مخ کې تګ یو نو کو کنه فایده نه کولا
نورل بشر نوید وای چې د کاکاجی سنوبر حسین ادبی او سیاسي لیکنې او خبرونه زکه د ستاینې وړ دي چې په باجوړ کې په بیکوري کې او په داسې حال کې چې د انګریزانو د سخت څار لاندې وو چاپولې او پښتنو ته سیاسي شعور ورکاوه
دا دې چې په کوم وخت کې لکه جلا وطن او د باجوړ کې انډرګراوند نو په دغه دور کې د لکه دا شغله د صحافتي حالې ځلې کړې وي او اوس هم په سوال کې لکه باجوړ کې د لاس هغه پریس هغه ماشين لګېدلې دي کم کې چې به د پخپل د هغه چپای کول او د هغه د پربا لکه چې هغه بدلته انګريزانو ونیول یا به حکومت دی لا سولراله هغه پرچان هغه بداوی چې د افغانستان نه چرخیږي او د مبارزینو ملګرو هغه د باجوړ نه دغه شغله او دغه سیلاب دغه یو بل مجله و د وخت په وخت اسلم دغه یو بل مجله و چې اسلم د هغه په اصل کې یو سیاسي ملګری او یو سیاسي مبارز چې هغه ته شهید شکلې شو نو هغه په نوم باندې دغه مجله شته او په دغه مجله کې هغه د هغه فکر او هغه نظر او د خپل سیاسي فکر او د خپل نظریاتي ملګرو د لپاره هغه صحافتي او مدرسي دور سره راتېر شوی دی نو هغه په دغه مجلو کې هغه خپل سیاسي فکر او خپل نظریاتي فکر خپل ملګرو ته رسول دی او د هغه په نتیجه کې چې نن موږ سونه وګورو نو سونه مترقي خلک چې دي سونه ترقي پسند شاعران ادیبان او صحافیان چې دي نو اغه د دغه کړې او تسلسل دی او زه د خوشبختینه خدای مکمل دا خبره کوم چې زه کله د لیکوال چپای کوم لیکوال خبروم نو زه هغه ته د کاکاجی سنوبر حسین د نظریاتي فکر یو تسلسل وایم نو هغه د کردار او د گفتار یو داسې غازی وو چې دا هغه په کردار او په گفتار کې هیڅ فرق نه و هغه چې څه ویل دي هغه کړی دي هغه چې څه کړی دي هغه نن زمونږ لپاره یو مثال هم دی او مشال هم دی
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو په دې سالو کې با کاکاجی سنوبر حسین ادبی او سیاسي لیکنې کولې د دې ترڅنګ خغلی سنوبر حسین مومند ګڼ نور آثار هم لیکلي داغه د دې آثارو په اړه حنیف خلیل وای
په رسالو کې به سیاسي لیکونو سره سره ادبی لیکونه به هم کول او د ادبی لیکونو نه علاوه لکه د رسالو نه علاوه ګڼ شمیر کتابونه لیکلي دي کاکا جی سنوبر حسین چې هغه لا تر اوسه پورې مخه ته نه راغلی نه چاپ دي خو زه به دا ووایم چې د هغې هغه ناچاپ شکل کې هغه ما سره محفوظ دي زه به دلته ذکر وکړم د انور خان دیوانه خدای بخښلی چې وفات کېدو د هغې نه مخکې هغه سره ځینې کتابونه وو هغه ته نه ما ترلاسه کړي وو ځینې کتابونه په ارکایز لایبرری کې په ناچاپ شکل کې پراته دي سیاست یې غټه موضوع وه تاریخ باندې غی لیکل کړی دی، په مذهبي موضوعات غی لیکل کړی دی، شاعری کاکا جی سنوبر حسین کړی دا، رپورتاج لیکل دی، سفرنامه لیکل دی، مضمونونه واړه واړه مضمونونه لیکلی دي، تحقیقي مقالې غوی لیکلی دي کاکا جی سنوبر حسین. نو دا غوی په دې لیکلو کې دا ادب د ډېر وړ خلکو ته ترجمانی شوی دی، بلکې ډېر اهم کتاب زه تاسو ته یاد کړم چې د عمر خیام رباعیات کاکا جی سنوبر حسین په پښتو کې منظوم کړي دي، تقریبا 300 رباعیات یې منظوم کړي دي او په داسې شاعرانه انداز کې کړي دي چې بیخي اصل ګمان پکېږي چې دا د کاکا جی شاعري ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو بلونی بواوري چې کاکاجی سنوبر حسین ولی ونه شوکللې چې په قبایلی سیمو کې د انګریزانو خلاف وسلواله مبارزه کوونکې فقیر ای پی او یا هم د باچا خان او یا هم د خان شهید سمت خان تګزی سره یو ځای له انګریزانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره په شریکه مبارزه وکړي. اوس ما بشیر ګوښته اجازه راکې، خوشاله او آباد اوسئ.
پختو وائے مشال ریڈیو وار